په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا په چارسده کې د پولیسو پر یو ګاډی نن سهار شوې بمې چاودنه کې و کسا جوبل شوي. بلخو د باجوړ ایجنسی او قبایلي مشر په بمې چاودنه کې وژل شوي. تمه ده چې د قبایلي سیمو په اصلاحاتو نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې بحث وشي او د قبایلي سیمو په ګډون نن په ټول پاکستان کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شوی. او زه خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په چارسده کې د پولیسو پر یو ګاډی نن سهار شوې بمې چاودنه کې و کسا جوبل شوي. د مشال ډیو خبریال وایي دغه چاودنه د شوکه د تحصیل په سرو کلي کې د پولیسو پر یو ګاډی شوې چې پکې درې پولیس جوبل شوي. خو د په خبره په دې چاودنه کې د سورلو یو ګاډی هم په نښه شوی چې پکې ناسلور عام وګړي جوبل شوي. چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې د برید هدف د سرو کلي تاڼې سیچو عنایت خان وو. نوموړی په دغه برید کې لږ جوبل شوی. په جوبل کسانو کې یو د کالج زده کوونکی هم دی. د برید ذمواري د پاکستان د طالبانو تحریک منلی. د یو بل خبر له مخې د باجوړ ایجنسی او قبایلي مشر ملک منان په بمې چاودنه کې وژل شوی او یو تن جوبل دی. د یادې سیمې چارواکو نن مشال ډیو ته ویل چې د ترخې مامود سیمې حکومت پلوه ملک منان پرون په خپل ګاډي کې روان و چې د سړک غاړې بمې چاودنه پرې وشوه. په چاودنه کې د نوموړي ډرایور جوبل شوی. ترخه له افغان پولیسو سره نږدې سیمه ده چې وړاندې پکې اهم قبایلي مشران امنیتي سرتیرو د پولیو ضد کارکوونکي د وسلوالو لخوا په نښه شوي. د دې برید ذمواري حزب الاحرار ډلې پر غاړه اخیستي. تمه ده چې د قبایلي سیمو په اصلاحاتو نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې بحث وشي. د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي او حکمران ګوند مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان نن مشال ډیو ته ویل چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د کمیټې لخوا په وړاندې شو وړاندیزونو به نن بحث پیلېږي چې د په خبره د راتلونکي میاشتې تر اخره پورې به جاري وي.
خبره دا ټول سیاسي پارټۍ دي. په دې کې نه څوک مرکه طبقه شته دی نه په دې کې څوک داسې سټیټس کو نه څوک شته. کېدی شي د اکتوبر د اینډه پورې دا مسله راټوله شي.
دا رسول هغو چې د مرکزی حکومت لخوا ټاکل شوی فټای اصلاحاتي کمیټه ویلي چې د قبایلي سیمو زیاتره ولس په خیبر پختونخوا کې شاملې دل غواړي. د قبایلي سیمو په ګډون نن په ټول پاکستان کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شوی. د پولیو چارواکي وایي په دې درې ورځني کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې شپږ 500 قبایلي سیمو کې نه لکونه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان د خیل خان په دې اړه نن مشال ډوته ویل.
نن چې کوم د نو زمينه کمپاین شروع دي نو ځینې ټیمان دا موبایل دي ځینې فکس دي ځینې ټانجل دي چې کوم کې دي پیش دي واپس کی دي. هغه ماشومان زمينه پوره کوشش کوي چې دا هدف مونږ چې کوم د نو پوره.
د پولیو مخنیوي چارواکي وایي سږ کال په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 9 کسان د پولیو ناروغي ووهلي. په بلوچستان کې د کوټې ځانورګي برید پر ضد وکیلانو لنن څخه خپل کاربندیز ختم کړي. د یادې سوبې د وکیلانو مشرانو پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت دغه اعلان وکړ. خو دوی ویل چې په هر اونۍ کې بعد د سه شنبې او زیارت په ورځو تر هغو پورې خپلې مظاهرې لاریونونه او د صوبې اسمبلۍ مخې ته احتجاج جاري ساتي تر څو حکومت د کوټې ځانورګي برید تر شا لاس لرونکو ته سزا نه ورکړي. په کوټه کې د 8 اگست ځانمرګي برید چې د څه باندې شپې ته وکیلانو په ګډون درې اویا کسان پکې وژل شوي وو او وروسته د یادې صوبې وکیلانو کاربندیز اعلان کړو. د کراچۍ په نارت نظیم آباد سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د ټرافیک پولیسو یو اهلکار په ډزو وژلې. د دې ښار د پولیسو ویاند کمرزیب ستی نن مشال ډیو ته وویل محمد ارشد نومې اهلکار د ښار 5 سټار سلور لارې سره نږدې نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو پرون په ډزو جوبل کړو چې وروسته یې په عباسي شهید روغتون کې ساور کړه. د سین صوبې لپاره د افغان کډوالو کمشنر وای نور به په دې صوبه کې افغان کډوال نه زورول کیږي. غزنفر علی اغا نن مشال ډو ته ویل هغه د سین صوبې له پولیسو مشر او رینجر ځواک چارواکو سره د افغان کډوالو د نیولو یا تنګولو لړ کې خبرې کړې او تر بیرته ستنېدو به دغه کډوال نه زورول کیږي. همداراز یاره دی وی چې پاکستان حکومت د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د 2010 کال مارچ میاشت پورې غځولې. تاسیم شاله ډوتا اوغوګستی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر روشنایي غورځنګ کړه چې خپل پلان شې مظاهری وزنډوی ول حکومت سره خبرو تکینی. یوناما د روشنایي غورځنګ د استادو د ملي شورا د غړو مدني فعالانو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د مشرانو په ګډون پرون په کابل کې په یو غونډه کې په ډېره بحث وکړ. برتانیا، فرانس او امریکې په شام کې د روس په فعالیتونو سخت نیوکه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د شام په حلب خار بمباریو کې شدت راغلی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پار پرون د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته په خپله وینا کې پر شام نیوکه وکړي او زیاته کړه: نوموړی وایي موږ د امنیت د شورا غونډه ځکه راوبلله چې روس او د بشار الاسد رژیم د حلب خار د ختیځ برخو د دې د 2,15,000 ملکي وګړو پر ضد پراخه هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي. د راپورونو له مخې روس او اسد په وروستیو څه باندې 2 ساعتونو کې 1.5 هوایی بریدونه کړي او لږ تر لږه 179 کسان یې وژلي. شامي فعالان وایي په شام کې د روس او امریکا په ملاتړ د شوې یوې اونۍ اوربند تر ماتېدو وروسته په شام کې څه باندې 100 کسان وژل شوي. او راپورونه وایي د عراق په سرخار بغداد کې 1 کسان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي. خبري اجانسونه وایي د غبري د پرون د اسکان په ګاونډي مشرقي برخه کې پر داسې وخت شوی چې ځایي اوسیدونکي راتلونکي میاشت د کېدونکو اشورې مراسمو لپاره تیاری نیسي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه. اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بي له رفتن جمعرو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپۍ سلویخ پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.46 روپۍ سلویخ پیسې او په 1.19 روپۍ. یو درهم په 28.15 روپۍ او په 28 روپۍ سلویخ پیسې. یو پاؤنډ په 1.45 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 19.88 روپۍ او په 19.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.90 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.95 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتونو کې به د خیبر پختونخوا او د فاټا په زیاتره علاقو کې موسم ګرم او خشک وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 20 سانتي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات یو کم سلویخت او کم نه کم 6 وي. په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 سانتي ګریډ او کم نه کم 3 سانتي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د خیبر پختونخوا په 400 او همدارس په باجوړ جنسا کې به 14 یو کس وژلې او یو شمیر نورې ټپي کړې دي. نن د پاکستان د قبایلی سیمه په ګډون په ټول هیواد کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. د قبایلی سیمه لپاره د پولیو ضد ټیم یو چارواکی وایي په فاټا کې به لکونه ماشومانو ته د یادې ناروغۍ ضد واکسین ورکړي.
فاٹا کے بعد ان شاء اللہ 9,82,000 اور 30 مسلمان پولیو ویکسین ورکڑے کی گی زمین کیمپین شروع دے.
په کراچۍ کې افغان کونسل جنرال هیله مند دی چې د پاکستان حکومت به په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته فرصتونه برابر کړي چې هغوی وکول شي په حیا عزت افغانستان ته بیرته ستانه شي.
منګه خدغه خواهش ته چې پاکستان ګورنمنت لګ نور ټایم ورکړي افغانانو ته ان شاء الله د هر سبا ډیر په خوشحالۍ سره تکمیل شي.
او د ګرینډ الاینس په نوم د قبایلي مشرانو یوې ډلې پرون په پیښور کې د یوې جرګې په ترڅ کې وویل په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو تر د مخه باید حکومت ټول بې کوره کړل شوي قبایل بیرته په خپلو سیمو کې ځای پر ځای کړي.
مو خوارو زار خلک خپل رنگ کری نه جوړ کړی نه وي هغه وخت پرې زاد اصلاحات یو عمل نه منو.
پر یو شمیر نورو سیمو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د خیبر پختونخوا په 400 کې نن سهار د پولیسو پر یو غاړی به میچاودنه شوی چې پکې د درې پولیس سرتیرو په شمول و کسان جوړل شوی دی. په دغه پیښه کې د سورلۍ یو غاړی هم ولکې چې زیانمن شوی دی. په جوړل کې یو د کالج د کونکو هم نه د پاکستانی طالبانو تحریک د برید ذمہواری منلې ده. بلخوا پرون په باجوړ جنسا کې هم په یو میچاودنه کې د ملک منان په نوم یو قبایلی مشر وژل شوی دی. د دغه پیښو په اړه معلومات د شانواز ترگزی پر رپورٹ کې.
نن سهار د شوقدر په ماسم خان اړه کې د پولیسو په ګاډي شوی چاودنه کې اته تنه زخمیان شوی. ولی په باجوړ ایجنسی کې د مامونډو د سیمه اوسیدونکو یو حکومت پلو ملک منان بیګا د شپې په چاودنه کې وژل شوی. د شوقدر ماسم خان اړه د چاودنې یو زخمی شاولی خان مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنه نن سهار ونی مې بجې شوه چې په کده سرو کلی شوقدر د اس اچ او ولایت خان په شمول سلور پولیس غړي زخمیان شوه. د تناسرو کلی مدد بهر فضل وهاب وویل
دا پنځه پکې سیویر یې زخمیان دي په شمول اس اچ او ساتي کم دی نو دا اتا د دې په یاد تانه چې دې مردان ته مراسل له جیل ته بچا کیږي نه معلوم کسان دي.
بل خو بیګا ما خام د ترخو کلی مامون دو باجوړ ایجنسی یو حکومت پلو ملک منان د کور سره نږدې په یو بمی چاودنه کې وژل شوه. او دغه چاودنه کې د ملک منان ملګری حلیم ګل هم زخمی شوه. د پرونی او نننې چاودنې زیاتره زخمیان د پیښور روغتونونو ته استولې دي. شانواز ترگزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د قبایلی سیمو په ګډون نن په ټول پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شوی. د صحت محکمې چارواکي وایي سږ کال په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 9 کسانو ته یا د ناروغي لګیدلې ده. تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې.
نن پټول پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد د 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته پولیو قطره ورکول کیږي. چې د صحت محکمو او پولیو پروګرام چارواکو په وینا دغه مهم به درې ورځې روان وي. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو پولیو پروګرام مشرانو په وینا خیبر پختونخوا 15 زیلو کې شپږ 50 لکونه زیات ماشومان د دوی هدف دی چې ورته به د ګوزن ناروغي پر ضد پولیو قطره ورکوي. او دغه شان قبایلی سیمو کې به په درې ورځنۍ مهم کې 9,23,000 دیش د 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته پولیو ساسکی ورکولی شي. د قبایلی سیمو لپاره پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر اکیل احمد خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
پاٹا کی بہ ان شاء اللہ 9,82,000 اور 30 مسلمان چکن پولیو ویکسین ورکڑے کی کیمپین شروع دے دن ٹیمان جو موبائل دی دن فکس دی دن ٹرانزٹ چکم کی ڈیز دی واپس کی دیا گا معشومان زمین میں پورا کوشش کری چلا ہدف مونگا پورا پورا 2014 کے سل اتیا معشومان چکم دی پولیو وائرس سے شکار شروع ہوتے اور سکال صرف دو معشومان دی او هغه هم چې ټیډی پیز چې کم اگر بیا د اپریشن نه پس افغانستان ته تللی.
د چارواکو په وینا د پولیو یا ګوزن ناروغي زیات مهم کې به د ټیمونو تحفظ لپاره پولیس او ځنا سیمو کې امنیتی اهلکاران د ډیوټي لپاره ټاکل شوی. چې د چارواکو په وینا خیبر پختونخوا مختلفو سیمو کې د پولیو ټیمونو سره درویش زره پولیس اهلکاران هم په ډیوټي لګول شوی. پولیو پروګرام مشران وایي چې کور په کور دغه مهم نه علاوه مختلف موبایل ټیمونه هم جوړ شوی چې په مختلفو چیک پوسټونو به په سفر روان ماشومانو ته پولیو قطره ورکوي او هڅه کړي چې خپل هدف ترلاسه کړي. د یادونې ده چې د 13 کالونو په پرتله د ګوزن ناروغي په کیسونو کې روان کال ډیره کمی راغلې. په ټولو قبایلی سیمو کې یوازې 2 کیسونه په جنوبی وزیرستان کې شوی او خیبر پختونخوا کې ټول 9 ماشومان روان کال ګوزن ناروغي وهلي چې درې په بنو یو ډیای خان یو نوشیره یو پیښور او یو کیس په هنګو کې شوی دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی دی. یاد وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې سوله د افغانستان د خلکو حق دی. په خبر پاڼه کې همداراز ټینګار شوی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولو سیمې او په ځانګړي ډول د پاکستان په ګټه دی. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان حکومت د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون هرکلی کړی. په افغانستان کې سوله او ثبات د افغانانو حق بلل او ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې کوششونو او بیا په خلنې ننګه کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون څو ورځې مخکې په کابل کې لاسلیک شو. د دواړو افغان لورو ترمنځ د سولې تړون تر هغې وروسته لاسلیک شو چې د حزب اسلامي مرکزیانو او همداراز د افغانستان د سولې عالي شورا د چارواکو ترمنځ له تېرو څو میاشتو راهیسې پر دغه تړون خبرې اترې روانې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او په افغانستان کې ثبات د پاکستان په ګټه بللی دی. د یاد وزارت لخوا خبرې شوې خبر پاڼه د دې وزارت د یو نفي ذکر په حواله لیکلي، په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولو سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان په ګټه دی، نو له همدې امله پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات ته ژمن دی. کله یوې خوا د پاکستان حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په دې لړ کې مرسته ته ژمن دی، خو افغان حکومت بیا وایي چې پاکستان د ژمنو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیر کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار برابره کړه او دواړو غاړو اسلام آباد ته نږدې په مری کې سره ولیده او د دې لړۍ د جاري ساتلو ژمنه یې وکړه، خو د دغه لیدونو کتنو لړۍ تر هغې وروسته په ټپه ودرېده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر راښکاره شو او د نوي مشرتابه تر ټاکلو وروسته په کابل کې ترهګریز بریدونه ډېر شوه. که څه هم بیا وروسته د تېر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا زر کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان یو سر اړخیزه کوارډینیشن کمیټه جوړه شوه او په اسلام آباد او کابل کې څو غونډې وکړې، خو له تېرې مودې راهیسې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د تعلقاتو د خړپړتیا له امله د دغه سر اړخیزه کوارډینیشن کمیټې او د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو برخلیک لا هم روښانه نه دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د سند صوبې لپاره د افغان کډوالو کمشنر وای نور به په دې صوبې کې افغان کډوال نه ځورول کیږي. غزن فرلی هغه مشال لیډو ته ویلي هغه د سند صوبې د پولیسو له مشر او همدار د رینجر ځواک له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. خو افغان کډوال بیا وایي راتلونکي دسمبر میاشت دوی د کارډونو موده ختميږي او دوی ویر لري که د حکومت لخوا نوې حکمنامه جاري نشور د امنیتي ځواکونو لخوا به د دې د زورونو لړۍ بیا پیل شي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د اتوار پر ورځ د کراچۍ سوراګوټ سیمې سره نږدې جوړ د افغان کډوالو کیمپ د دورې پر مهال مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت افغان قونسل جنرال رحمت شاه بتوخیل اویل چې د کډوالو د واپسې عمل پیل شوه. خو دوی دا خواهش لري چې د پاکستان حکومت ورته لږ نور وخت هم ورکی.
حالات اوس د افغانستان معلوم دي چې تقریبا موږ ډیر وخت نه په جنگ کې لګیا یو، خو د دې باوجود دغه د چې تاسو ته بهتره معلومه ده دوی چې کله افغانستان ته وړي نو دوی ته یونیسیار هم کومک ورسره $300 فی کس. زه فکر کوم چې دې سره دوی کوي شي را روان شپږ میاشتې تر اته میاشتو پورې که په کابل غونډې ځای کې هم دوی کور په کرایه کوي شي او هم د شپږ اته میاشتو دوی سره د کرایې وس جوړیږي دغه پیسې. نو موږ خو دغه خواهش ته چې دې خو نه پاکستان ګورنمنټ لږ نور ټایم ورکړي افغانانو ته او هغه نه پس ان شاء الله د هر سبا ډیر په خوشحالۍ سره ان شاء الله تکمیل شي.
د دورې پر مهال د قونسل جنرال سره د سند صوبې د افغان کډوالو کمشنر غزنفر علي آغا هم موجود وو. کډوالو دواړو مشرانو ته خپل ستونزې واورولې. د کډوالو د کیمپ مشر حاجی عبدالله ویل چې لس کاله پس د کراچۍ کوم قونسل جنرال د دوی خواله راغلی او د پولیسو په اړه ورته د کډوالو کمشنر باور ورکړی چې دوی به نه تنګوي. وفاقي حکومت د بیرته ستنېدو موده درې میاشتې غځولې ولې د دوی کارونه د دسمبر د میاشتې په پای کې ختمیږي.
صرف معامله د منګه د کارتو معامله ده چې دغه کارت مثال چې د درې میاشتې پاته ده که بل لیټر ایشو نشي په مارچ 2017 که د درې میاشتې ایشو نشي بیا وروره پس تنګول بیا شروع کیږي. منګه د کونسل صاحب د کمشنر صاحب دا خواهش وکړه چې باید دغه زر تازه د درې میاشت نور هم لیټر ایشو سي چې د افغانان سو درې میاشت نور ښه په عزت ژوند تیر کړي.
د سند صوبې د افغان کډوالو کمشنر غزنفر علی آغا پر دې موقع افغان کډوالو ته باور ورکو چې هغه د نیم فوجي ځواک رینجر سره سره پولیس ته هم ویلي چې افغان کډوال دې نه تنګول کیږي. پولیس تانی داسې رپورٹ شوی دی چرته چې افغان کډوال تنگول کیږي. زه په خپل دل ترازم او دوی سره ناشته کوم. د دوی مشران هم زما دفتر ته راځي او د خپل ستونزو نه خبري. د نه پورز په خپل زم او د پولیسو دا مسله به هم ختم شي. په اصل کې پولیس دا کډوال تنگي یعنی پیسې ته اخلي. دا ماته د کډوالو لخوا ویلې شوې دي او ما هم د دوی خبرې نیم فوجي ځواک رینجرز او پولیس ته وړاندې کړې دي چې دوی دې نه تنگول کیږي.
وی سیم مینه فارورډ کیه رینجرز کو کې ان کو تنگ نه کیږي.
د ذکر د چې یوازې په کراچۍ کې د دیش زر نه زیات افغان کډوال ژوند کوي. خو د پاکستانی حکومت لاړخه د بیرته ستنېدو د نیټې ورکول وروسته په خپل غوښه د دوی خپل وطن ته تګ پیل شوی دی. د سره سره د بیرته تلونکو کډوالو د اسانتیا لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یون ایچ سی آر لاړخه یو دفتر هم پرانست استلې شوی چرته چې د رجستر افغان کډوالو لارښودنه او مرستي کیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د فاټا گرین الائنس په نوم د قبایلي مشرانو یوې ډلې پرون د پېښور په باغناران کې د یوې جرګې په ترڅ کې په فاټا کې آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو د حکومتي کار مخالفت وکړل او ویل چې دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي. دوی له حکومت وغوښتل چې فاټا ته د یوې بېلې صوبې یا آزاد کونسل حیثیت ورکړي. د جرګې ځینو مشرانو د پاکستان او هند پر اوسني کړکېچ هم خبرې وکړې او د پاکستان د ملاتړ اعلان وکړ. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د اتوار پورز د قبایلی مشرانو یوې ډلې فاټا گرینډ الائنس د پېښور په باغناران کې یوه جرګه وکړه او دوی وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې د سفارشاتو سره اتفاق نه کوي او دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي. قبایل خپل آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي. په دې جرګه کې شریک یو قبایلی مشر او د پارلیمان پخوانی غړي حمیدالله جان پریدي مشال ریډیو ته وویل.
سترہ میم کے سکے د کشر مشر قبائل پخوا خبے کے دا تا سر چ پے اسمبلو کے ناستی تاسو واور دل پغونڈ کے چ دا مینڈیٹ دی سر نشتا پختون خوا زمونگ خپل صوبہ دا مون غاڑو چ پختونو دو صوبے اما شی کمزور دے تب 74000 سکوئر کلومیٹر گوری اغا اتیا نوی ارب روپے باندے ز قبائل 27000 سکوئر کلومیٹر ام ما تا اس پے این ایف سی کے چسل ارب را کی زدا غنا معاشی زیاد خوشحال کے گم مراتی زما مدنیاتی زما پرواج کے اغا د کومونو دا صوبے مرچ کولو کے آغد اسٹیٹ ہی سچی قبائل تا نقصان دے دے پس کے مت باندھے صوبے کے مرچ کے دل رد کڑی دی او یو تب قائم نہ منی.
یو بل مشر ملک خان مرجان وزیر زیادہ کڑا
ز قبائل چې څه پیره موسره جرګانه وی شوې ز په مطمئن نو هغه پیره مو کاډه او کلی کلی تانی وی راسته دلی مو علاقې ابو ده نوی مو خوارو زار خلق خپل ډنګ کری نه جوړ کړی نوی هغه واخ پیره ز د اصلاحات یو عمل نه منو میر تشخص غوري خپل متداول فوري تور باندې په هنګامي بنیاد باندې یو کونسل رو کو.
قبایلی مشران او ملکان په خیبر پختونخوا صوبه کې د زمکی دو مخالفت کوي. خو بیا د فاټا پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غوښتنه کوي چې موجوده اف سی آر نظام دې ختم کړی شي او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي. دوی د موجوده د اصلاحاتو د عمل ستاینه کوي. په دې وروستو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې خپل سفارشات د پاکستان وزیر اعظم او پارلیمان ته وړاندې کړي دي او دغه سفارش پکې غوره ګرځول شوی چې قبایلی سیمې د خیبر پښتون صوبہ کی شامل اکھڑائی شی. فرحات شینوار، مشال ریڈیو، پی خبر.
د مشال ریڈیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز.
پر لنډو سپو 2000 یو سلو دیرش
15000 درې سو شپېته
او 15000 وسو شپېته کلو هرتز.
اردوونکو په کورم کې یو شمېر هغه تعلیم یافته ځوانان بے روزګاره شوي چې په 2003 سیمو کې پر کډوالو د خوراکي توکو د مرستو ویشلو کارونه به کول. دغه ځوانان وایي له دوی سره زیاتې شوې دي خو چارواکي بیا د دوی دغه خبره نه مني. طارق خورکزه تفصیل راکوي.
د متخصوص سیمه محمد عمران چې د کار له 2013 راهیسې کار کولو مشال لډیو توای په سیمه کې دغه پروژه لبل ادارې ته د ملاوي دورستا دوی فارغه کړی دی.
2011 نه مو خبري پدې شي یو سپوري خبري ولنټیر ما وکړلې او تکلیفونه په مو تیر شو، ما دردونه خبره زخمیونه فرجیلی تلیبونه دم کیونه شی بل شی زو سپوري داسې مو خبري پلوس رخصه پرې ډول مونږ دي او بیا بل غې پراکللو نور تاسو نه وخصو
په سیمه کې پر متاثرونو خوراکي توکو امداد تقسیم اولو پروژه غیر سرکاري اداره کمپریهنسیو هیلت اند ایجوکیشن فورم یعنی چفته ملو شوه دي. د میرباغ سیمه فضل جان پر دغه ادارې تور لګوي چې تر دې شو پورې کسان له نوکرۍ څخه د لری کولو پاسې په غیر قانوني ترکې سره نوی برته کړی ده.
پران منیسټر یا د کوم نور سټیټر کړی دی بیمه هغه کې د لیکلي دي 70% ګلو کلوي باقي 30% به نون کلوي، نو دغه په واجی مو سره پته کا سونه لوکل خستې دي او 30% نو
لوکل خستې دي. د بادامي سیمه هدایت الله چې په متاثر کسانو کې شامل دي ګله کوي چې له دوی سره ناانصافي شوې ده.
سفارت بنې خستې دي او مطلب په ریفرنس بنې خستې دي او رشتہ داري دي خبره ټول مطلب د چوک د وزیرستان ایجنسی ولا دي چوک د پېښور ولا دي هیڅ پات نه لګي چې مطلب د مودو غریبانه وخت او د مودو هغه وخت هغه وجود هم دوی سره ظلم وکړلو چې مونږ ایکسپیرینس هم زیات وي او مطلب تعلیم هم زیات وي به سره کوو. هم
د تړلې محمد قاسم وای دلته هسې هم د روزګار موقع کمې دي او وسې ترې دا ذریعہ هم واخستله او زیاتوي چې پر دغه ګام دوی احتجاج کوي.
دوی ته په لټر مارک او دلته کې اپډمې کې مو دا خپل درخواست مو جمع کړو. یو مطلب دا دی دا غنه حکومت نه او احتجاج کې لو نو لوکل سب د کوم دي دا مو غدا لري کړی شي د کوم لوکل سب دي دا کې دلته کې خو ویل کوالیفایټي
د چیف ادارې یو مشر رضوان دغه خبرو نه منله چې ګنې د نوې برته په وخت مقامي خلک نظر انداز کړی شي دي. د مشال لډیو ته ویل څوک چې په دغه کار خپو هیږي هغه یې خست دي.
کوم هایرینګ چې شوی دی ما ای پی ای سرا کچا سرا هم شیر شوه دے دوندے دے اغو گوری جی 70% اولموسٹ 70% کسان چکم دی نو دا لوکل شیوی دی نو آگے نا پس تی خیر سا احتجاج کے کئی نو دی کی منتبه سا اعتراض نشتا.
واضح دوی چی پکورما کی دا جنگونو اپوزی عملیاتو لکبالا بکور شیوی یوش میر متاثر خندانونو تا حرامیاش دا حکومت لخوا دا خوراکی توکو امداد ورکول کی گی. تاریک ورگزی مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
د ننګرهار ولایت مایوبین شکایت کوي چې د دولت لخوا چې د ننګرهار په دو خارګوټه کې دوی ته د کورونو لپاره کوم ځمکه ورکړل شوې وي اوس پر نورو خلکو کورونه جوړ کړي او دوی ته خپل حق نه ورکوي. خو چارواکي وایي دوی تر ډیره مایوبینو ته ځمکه سپارلې دي. په دغه اړه تفصیل د جلال آباد نه د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار مایوبین د خاروالۍ له چارواکو څخه د خپلو هغو ځمکو غوښتنه کوي چې په تیرو کلونو کې ورته د دولت لخوا په قاسم آباد او شیرزی خارګوټو کې د کورونو لپاره منظور شوي وي. مایوبین وایي چې دوی ته په ورکړل شوو ځمکو اوس نورو خلکو کورونه جوړ کړي، په کار ده چې خاروالۍ غم وخوري. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تعداد نمبر په قاسم آباد کې راکړی و چې نن نه دغه اته کال شو چې هغه سرحدونه په جب کې خوصا شو د هغې ځمکه اوسه پورې معلومات نشته. دغه سیدلاندې دا د پولیسو شارک چې کوم دی دې کې تقریبا 1200 نمرې موږ ته منظور شوي دي. تر اوسه پورې هغې کې موږ ته ټول 1300 اویزې لیکل شوي دي، نور همداسې ورک دي.
نوم یې علی محمد دی. دې خاطر راټول شوي وه چې یو تعداد نمرې موږ ته په قاسم آباد کې د دولت لخوا نه منظور شوي دي. اوس څنګه غاصبین نازک شوي دي، زموږ نمرې نیولې دي، خپل کسان لیږي هغوی ته
د مایوبینو د ټولنې یو تن مسول وایي چې په شیرزی خارګوټو کې ورته چارواکي د خپل حق د غوښتلو په سر ګواښونه هم کوي.
غلام نبی مجاهد د شهیدانو مالونو د اتحادیه نماینده یم.
مالونه خو یو نیمګړی ژوند لري، کور ور په غاړه دی، فامیل ور په غاړه دی، بچو ور په غاړه دی. دغه ښاروالي چارواکي هغه دی چې د مالونو ځمکې نیول شوي دي او حتی چې مالونو ته غواښ هم کوي چې که راغلي شکومه د منځ کې سره پړه.
کله چې مو د دوی ستونزه د جلال آباد ښاروال امید الله افغان سره شریک کړه، هغه په جواب کې وویل
نور نمرې په قاسم آباد کې دوه په تصرف کې دي. په شریخ خارګوټو کې موږ پلان لرو چې دوه ته په مربوطه ځایونو کې خط اندازي نه شروع. هغه ساحه چې سپینې دي موږ همیشه انجینران زموږ زیرو ځانل ته خط اندازي کې او موږ دغه اطمینان دوه ته هم ورکړی دی چې هغه ساحه کې د دوه اویز په سپینو ساحو باندې ثابت کړي، هغه ساحه ورته سپارل کېږي او هغه ساحه چې فعلا ماجرین پکې پراته دي هغې باندې به دولت تصمیم نیسي، هغې نه وروسته دو سرنوشت.
د ننګرهار مایوبین وایي چې دوی په تیرو اتو کلونو کې څو ځلې له چارواکو څخه د خپل حق غوښتنه کړي خو لا هم ورته خپل حق نه دی سپارل شوی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
په پیښور کې اوریدونکو، د غرمې 12:30 بجې شوې دي. اسرار العالم مومن د خبرونو لنډي سور.
د خیبر پختونخوا په چارسده کې د پولیسو پر یو ګاډی نن سهار شوې بمې چاودنه کې و کسا جوبل شوې. د مشال ډو خبريال وایي دغه چاودنه د شوقدر تحصیل په سرو کلی کې د پولیسو پر یو ګاډی شوې چې په کې درې پولیس جوبل شوې. خو د په خبره په دې چاودنه کې د سورلو یو ګاډی اهم په نښه شوې چې په کې ناسته څلور عام وګړي جوبل شوې. د بریج ماري د پاکستاني طالبانو تحریک منلي. د یو بل خبر لمخې د باجوړ ایجنسۍ یو قبایلي مشر ملک منان پرون په یو بمې چاودنه کې وجل شوې او د هغه ډرایور جوبل دی. همدارز د کراچۍ چارواکو نن مشالې ته ویلي په نارت نظیم آباد سیمه کې نصرګند وسلولو د ټرافیک پولیسو یو اهلکار په ډزو وجل دی. د پولیسو چارواکي وایي په دې د قبایلي سیمو په ګډون نن په ټول پاکستان کې د پولیو زده څاسکو ورکولو کمپاین پیل شوی. د پولیو چارواکي وایي په دې دروازنی کمپاین کې به په خبر پختونخوا کې شپږ 50 او قبایلي سیمو کې نه لکونه زیاتو ماشومانو ته د پولیو زده څاسکي ورکول کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په وړاندیزونو بحث کیږي. د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي حکمران ګوند او مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان نن مشال اډو ته ویل چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د کمیټې لخوا په وړاندیزونو به نن بحث پیلېږي چې د راتلونکې میاشتې تر اخره به روان وي. یوناما د روشنایي غورځنګ د استازو د ملي شورا د غړو مدري فعالانو او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د مشرانو په ګډون پرون په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی بخنه غواړم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په روشنایي غورځنګ کړه چې خپل پلان شوی مظاهره وزنډوي او له حکومت سره خبرو تکینی. یوناما د روشنایي غورځنګ د استازو د ملي شورا د غړو مدني فعالانو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د مشرانو په ګډون پرون په کابل کې په یو غونډه کې په دې بحث وکړو. او برتانیا، فرانس او امریکا په شام کې د روس په فعالیتونو سخت نیوکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شام په حلب ښار او بمباریو کې شدت راغلی.
اوس اوریدونکو، د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله نه اورو.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان د ترهګرو د برامد کولو او په سیمه کې د ناقلارۍ ذمہوار ګرځولې دي او پاکستان له دړکې ورکولو سره دا هم ویلي دي چې د اوړي حمله نه هېره کړې او نه به یې هېروي. ورځپاڼه لیکي چې هند د اوړي حملې وروسته په پاکستان تورونه لګول شروع کړي دي. نو پاکستان د حملې په نړیوال کچ د پلټنو غوښتنه کړې ده چې هر څه په ډاګه شي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې نړیواله ورورولۍ د هند قائله کړي چې د پاکستان دریز اومنی چې د حمله پاکي او رڼې پلټنې وکړې شي. د ترڅنګ د دوه ملکونو ترمنځ چې د مذاکراتو کومه لړۍ ودرېدلې ده هغه د هم شروع کړې شي، ځکه چې د دوه ملکونو ترمنځ شخړې د جنگ د لارې نه بلکې د خبرو اترو د لارې هوارې دي شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د هند تنظیم لاندې کشمیر په حالاتو نظر لرونکو هر یو تن په دې پوهیږي چې هندستان د اوړي حمله له وجې د نړیوالې ورورولۍ توجه د کشمیر نه اړول واړی. ورسپانه لیکي که هند اوړي حمله پلټنو کې سنجیده وي نو پاکستان چې ترې په نړیوال کچ د حمله د پلټنو غوښتنه کړې ده نو په کار دی چې دا اومني او هند د پلټنو په ځای صرف په پاکستان تورونه لګوي چې نړۍ ته وښایي چې پاکستان د ترهګرو سره مرسته کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې امریکا له په کار دی چې هند د کشمیر شخړه حل کولو سره سره په مذاکراتو کولو مجبوره کړي، نو دا شان به په دې سیمه کې امن راشي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه دا اعلان چې د فاټا په ارزي توګه به کور شوی خلکو د بهالې کارونه به پراتلون کې دوه میاشتو کې مکمل کړی شي د ستاینې وړ دی. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې د بهالې کارونه دې صرف د واپسۍ پورې نه محدودوي، بلکې د دوی لپاره د صحت، تعلیم، کاروبار او یو شمیر نور سهولتونه هم برابر کړي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فاټا اوسیدونکو د ملک او قام لپاره ډېر مصیبتونه او سختې برداشت کړي دي، نو امید دی چې د دوی بحالی به هم په دا ډول وکړی شي چې راتلونکي وخت یې په امن او خوشحالۍ سره تیر شي.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپاڼې له پاکستان د افغان کډوالو د هغوی خپل هیواد افغانستان ته د ستنېدو د بهیر او پاکستاني ډان ورسپاڼې بیا د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ لاسلیک شوې د سولې لوزنامې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې تاسو ته ورو. د واشنگتن پوسټ ورسپاڼې لیکنه وایي د پاکستاني مقاماتو د فشار په نتیجه کې تیر کال تر 2.5 لک زیات نا رجسټر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته چې لا هم جګړه پکې روانه ده ستانه شول. دا مهال 15 لک هغو افغان کډوالو ته چې له پاکستاني ادارو سره راجستر دي په هغه هیواد کې د نورو شپږو میاشتو لپاره د اوسېدو مهلت ورکړل شوی دی. په لیکنه کې په اسلام آباد کې د یو افغان هوټل چلوونکي خبره راغسل شوې چې وایي هغه په پاکستان کې خوشحاله او مصروف دی. د ده په خبره کې بیرته افغانستان ته ولاړ شي هغلته به څه هم نه وي، خو بس دا چې د طالب او داعش وسلوالو ویره به ملګری وي. لیکنه کاږي د پاکستان امنیتی ادارې اکثره وخت شکایت کوي چې د کډوالو په کمپونو او ټولنو کې غلو، د نشئی توکیو قاچاقبرو او وسلوالو ته پناه ورکول کیږي. هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د موجودیت خبره ده چې د پاکستان او افغانستان اړیکې خکېدو ته نه دي پریخي. پاکستان هغه وخت افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږدولو لړۍ تیز کړه چې د 2014 کال په دسمبر کې وسلوالو د پېښور پر یو ښوونځي برید وکړل او 141 ماشومان او استادان یې ووژل. له هغه وروسته چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورول کېدو خبرونه زیات شول، افغان حکومت پر افغان کډوالو غږ وکړل چې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغان کډوالو افغانستان ته د تګ بهیر له هغه وروسته لا پسې ګړندی شو چې د پاکستان حکومت پر تورخم پولا د هغوی پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. لیکنه زیاتوي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې کاروبارونه او یا هم جایدادونه جوړ کړي د خپلو پیسو ډوبېدو له امله زخت زیات پریشانه دي. بلخوا د ډان ورسپاڼې په لیکنه کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شوې د سولې لوزنامې ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي له ګلبدین به اوس د هغه د کړو جرمونو په اړه هیڅ پوښتنه نه کیږي. خو د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه لا پسې غځېدلې، له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د روغې جوړې سمبولیک ارزښت ډېر دی. په داسې حال کې هم چې دغه پرمختګ په نړیوال کچ وستایل شو، د لوزنامې تر لاسلیک کېدو 2 ساعته وروسته سلګونه افغانان د یادې لوزنامې په مخالفت کې د کابل لارو کوڅو ته ووتل. بلخوا د لیکنې تر مخه له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې لوزنامې ته د افغانانو د کامی جوړجاړي او د هغوی د کمزوري حکومت د پیاوړتیا د یوه لامل په توګه هم کتل کیږي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې طالبانو ته د جګړې په میدان کې بشپړه ماتې نه وي ورکړل شوې، له هغوی د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د حاضرېدو تمه کول ابس دي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته کوکی اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې په شام کې د پراخیدونکو تشدد په اړه بحث وکړل. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي شامی حکومت په حلب خار کې د ملکی وګړو پر ضد له تشدد څخه په کار غستو تورن کړ، او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې روسیا او د بشر اسد حکومت د سولې پر ځای جګړه کوي. خو د روس سفیر هغه ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي په شام کې د روان تشدد یا تاوتریخوالي مسؤولې وبدلې. احمد تکل تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربند لماتې دورسته د تشدد د زیاتېدو په اړه بحث وکړ. د غونډې په پیل کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن د میستورا د سوریه پر حکومت تور ولګاو چې په حلب ښار کې د ملکی وګړو پر ضد له بیساري تشدد څخه کار اخلي. د میستورا وویل چې په حلب ښار کې روانه اونۍ خورا خونړۍ وه.
The past week has been one of the worst ones.
تیرونه د سوریه په ورانون کې شپږ کلنه جګړه کې لخورا خنړی او اونیو څخه
وا
امریکا، برتانیا او فرانسې په سوریه کې د وروستي تشدد د پراخېدو له کبله د ولسمشر بشار اسد د حکومت متحده روسیا تورنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور وویل روسیا او ولسمشر اسد د سولې د ملاتړ پر ځای جګړه کوي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر ماتیو ریکرافت وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د سوریې جګړه او د دې هېواد د خلکو درد او مصیبت دوامداره شوي دي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل چې په سوریه کې د سولې راوستل اوس تقریبا ناممکن کار دی، ځکه د نوموړي په وینا اوربند د وسلوال اپوزیسیون د هغو ډلو لخوا ثبوته شوی دی چې واشنگټن ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سوریې د پوځ الوتکو پرون په کلابند ښار حلب کې درنې بمباری وکړې. د راپورونو له مخې د حلب ښار په ختیځ کې په دې هوایي حملو کې د بشر اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی، د حلب په ختیځ کې د حکومتي الوتکو په بمباریو کې د درویشتو کسانو د مړینې خبر ورکوي. د ټولنه وایي له پنجشنبې ورځې راهیسې د حلب په ختیځ کې د سوریې او روسیې د پوځي الوتکو په بمباریو کې لږ تر لږه 115 کسان چې ډیری ملکي وګړي دي وژل شوي دي. د سوریې دولتي ځواکونو ژمنه کړې چې د سیمې بالا وسلوالو مخالفینو څخه پاکوي. په سوریه کې د جګړو د تودېدو خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې د امریکا او روسیې په منځګړتوب په حلب ښار کې ټینګ شوی اوربند تېره اونۍ مات شو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د غیواد په زندانونو کې د شکنجې له موجودیت څخه اندېښنه ښیي. دغه کمیشن مشر سیما سمر پرون یک شنبه په کابل کې د خبری ناستې پر مهال افغان حکومت وغوښتل چې د شکنجې د مخنیوي له الحاقي هوکړې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي د ټولو بشري قوانینو رعایت ته متحد دي او د بندیانو د شکنجې او ځورونې کومه پیښه نه ده لیدل شوې. واصل وصال له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د دې هیواد په زندانونو کې د شکنجه او سورونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې شکنجه د یو غیر انساني عمل په توګه باید ودرول شي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د یک شنبه په ورځ په کابل کې د وی خبری ناستې پر مهال ویل سره لدی چې په افغانستان کې د سورونو او شکنجو په پیښو کې کمواله راغله، خو وایي چې دوام د بشری حقوقو په وړاندې لا هم یو ننګونه ده.
حقونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې سره لدی چې په افغانستان کې د زورونو او شکنجو د پیښو ګراف ښکته راغلی، خو بیا هم په ځینو سیمو کې چې د کورنیو چارو وزارت تر څار لاندې دي امنیتي او قضایي ارګانونو ځینې پیښې ثبت کړي دي او موږ په دې برخه کې اندېښنه لرو. زموږ وړاندیز افغان حکومت ته دا دی چې د شکنجې د مخنیوي الحاقي پروتوکول سره یو ځای کړي.
سمر زیاته کړه چې په افغانستان کې تر اوسه هیڅ تورن کس د شکنجو زورونو له امله تر قانوني سیړنو لاندې نه دی نیول شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر ویل چې اوس مهال نږدې 1500 کسان په زندانونو کې بندیان دي چې د یو شمېر نورو ستونزو تر څنګ هغوی ته د مدافع وکیل نشتوالی او کمواله اندېښنې راپارولې دي. د بندیانو لپاره د مناسب ځای نشتوالی، د روغتیایي اسانتیاو کمواله او د حرفه‌ای زده کړو نشتوالی په زندانونو کې هغه موارد دي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د زندانیانو د ستونزو په توګه یادوي. په ځینو راپورونو کې چې مخکې خپره شوي د افغانستان په زندانونو کې ناوړه چلند، وهل ټکول، د مرګ تهدیدونه او جنسي تیری د زورونو او شکنجو په توګه یادېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو بشري قوانینو رعایت ته متحد دي او د بندیانو د شکنجې او زورونې کومه پیښه نه ده لیدل شوې.
له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کوم پښتون سیمو خلک د نړۍ په کوم هیوادونو کې مزدوري کوي. د تورته د نور پښتون ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. د خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
افغانستان ولسمشر د خارونو او کلیو د متوازن پراختیا لپاره د ولسی تړون ترنامه لاندې یو نوی پروګرام پرانیست. محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ په پرانیستون کې وینا کې وویل دا پروګرام د هیواد په خارونو او لرې پرتو او نامنه سیمو کې یو شان عملي کړل شي. د مالی وزیر اقلیل حکیمی په دې اړه جوړ شوې غونډه کې وویل د ولسی تړون پروګرام لس کلن دی او یو ملیارد ډالر لګښت به پرې راځي. په دې اړه معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
افغان حکومت وایي د ولسی تړون پروګرام به له کلیو سربیره په ښارونو کې هم پراختیایي چارې پرمخ یوسي او خلکو ته به اساسي خدمتونه وړاندې کړي. د دغه پروګرام د پرانستلو لپاره د یکشنبه په ورځ په ارګ کې غونډه جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر اجرا رئیس او د کلیو د پراختیایي شوراګانو استازو هم پکې ګډون کړی وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پرانستون کې وینا کې د پروژو پر شفافیت او کیفیت ټینګار وکړ او ویل چې نامنی به د دې سبب نشي چې خلک له اساسي خدمتونو محروم سي. هغه وویل له نظارت پرته موږ شفافیت نشو راوستلی. د متقابل حساب ورکونې معنا همدا ده، خو د ولسي تړون پروګرام چې عمده کار سرته رسوي هغه د حکومتوالي فرهنګ ته بدلون ورکول دي. د مالی وزیر اقلیل حکیمی وایي چې د ولسی تړون پروګرام لاس کلن دی چې یو میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. حکیمی په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د لومړي څلور کلن پروګرام لپاره 650 میلیونه ډالر ځانګړي سوي چې 130 میلیونه د افغان حکومت، 400 میلیونه نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د وجهې صندوق له لارې او 100 میلیونه ډالر هم د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا ورکړل سوي دي. په ټولیز ډول د 1 میلیارډ ډالر وړاندوینې شوې بودیجې له جملې څخه د څلورو لومړنیو کلونو لپاره 650 میلیونه ډالر تمویل شوې بودیجه موجوده ده. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې ولسی تړون پروګرام کې به د کلیو پراختیایي شوراګانې نویسي، کوچیانو، کورنیو بې ځایه شویو او راستنه شویو کډوالو ته به پکې ونډه ورکړل سي او د ښځو ونډه به په نویو شوراګانو کې 50% ته زیاته سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خوست د تڼیو یو شمیر قومي مشران وایي په یاد ولسوالۍ کې ډاډمن امنیت شته، خو خلک د څښاک اوبو، روغتیایي خدمتونو او د زده کړو پوره اسانتیاوې نه لري. دوی مشال ریډیو ته وویل د تڼیو اکثره سړکونه چې پخوا جوړ شوي ول اوس زیانمن شوي او د ترمیم او ساتلو منظمو چارو ته اړتیا ده. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د څلورو لویو قومونو سینکیو، درنامیو، خوبیخیلو او عریضیو مشران وایي چې په روغتیایي کلینیکونو کې دوا درمل نشته او مسلکي ډاکتران هم نه لري. همدارنګه هغه عمومي او فرعي سړکونه چې پخوا جوړ شوي دي ډیری یې د تخریبېدو په حال کې دي. دوی زیاتوي په یاده سیمه کې ډاډمن امنیت د دې لامل شوی چې د سمې او غرونو نجونې او هلکان ښوونځیو ته ولاړ شي، خو د اکثرو ښوونځیو ودانۍ او چاردیوالۍ نشته. د تڼۍ قومي مشر حاجي رسول محمد خان مشال رادیو ته د یاد ولسوالۍ د خلکو ټولیزې غوښتنې او اړتیاوې داسې په ډاګه کړې.
کوم څه شته چې تڼۍ اړتیاوې لري؟ هغه سرکونه چې په پخه ډول جوړ شوي دي هغه اوس تخریب په حال کې دي، باید ترمیم ته ضرورت لري، باید ترمیم شي. او هغه سرکونه چې کلیوال سرکونه دي خام دي مګر هم نه برنونو اوبو تخریب کړي دي هغه هم ضرورت لري. ځینې کلینیکونو تعمیرونه شته مګر متاسفانه چې پرسونل او دوا نه لري. بعض مکاتب بالکل تعمیر نه لري او ځینې مکاتب چاردیوالۍ ته ضرورت لري. د چښلو اوبو ضرورت دی، امیر سګان باید وایستلی ځای کې او ځینو کې د پایپ لاین په واسطه کولی شي چې د اوبو د چښلو آماده شي.
جان محمد تڼۍ د نریزې په سیمه کې د خلکو اړتیاوې داسې وښودې.
د نریزې کلی سره کې جوړ دی او بیرته تخریب شوی دی، باید وسپتلی شي او ترمیم شي ځکه دا هم د ډېر مصرف شوی دی او یې د منځه شي. بل کلینیکي نه شته او د ډاکټر او دوایۍ نه لري.
حاجی زمیندار خان د تڼۍ د سینکیو او حاجی افسر خان د حصارک د قوم مشران هم ورته ستونزې یادوي.
زای سینکای مشر یم، درې سړک غدي کاچا دي او یو روزن داخله تعلق لري، یو یې سخله تعلق لري، یو سره تعلق لري. کلینیک می په درګي می په سینکای کې په هره کې ډېر لري، می رس دګي نشي وتا کړی.
زمیک دی سراک کری سڑاک یو کلو میتر محسوسے کا چھا جڑ کڑا ہے دا یہ تا لکھتی ندی جڑ بل دا خبر دو چی میک کلینک جڑ دا ہے دکترون نشت
بل خواہ دی خوز دی والی ویان مبارز محمد زدران وی چی دا تنی ولسوالی بیا رغونا آو دی وسیدون کو ارتیا و ترسیدگی دی زایی داری پل مڑی تو بنو کی دا
انشاءاللہ چی چو رزی ورستا با مگو تاسو یو زایی دی تنی ولسوالی تلار شو آوال تا با شو خواد لس بلین افغانی و پارزک بندی دا یو شمیر خونزی لپرا دی سلور دی والی و دی و بوچاگانو تشنبونو او نور اړین مسایل په برخه کې ان شاء الله د بیا رغونې پروژې رسمن د جوړولو برخه ته وسپارو زموږ ډیر ټینګار په هغو سړکونو د ساتنې او څارنې برخه ته د کوم چې پخوا وخت کې جوړ شوی او اوس د تخریب سره مخامخ دي کلینیکونو په برخه کې هم موږ د عامه روغتیا ریاست ته پور ورسپارښتنې کړې ان شاء الله بیا به هم د موضوع تخریب کړو تر څو هغه ستونزې غوښتنې چې دوی ورسره مخامخ دي وغواړي هغې ته لاسرسی ولرو
تڼۍ د خوست په سوای لوري کې لري او پراخه ولسوالي ده چې د شمالي وزیرستان سره په اوږدو ګډه پوله لري تنی د خوست په امن لرونکو ولسوالیو کې حسابیږي چې د خوست اکثر ښاري خلک د رخصتیو پر مهال د یادې ولسوالۍ غرنیو سیمو ته د تفریح او چکر لپاره ورځي نجونې او هلکان زده کړې کوي ډېری ځوانان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر دندو بوخت دي
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي
په پاکستان کې د اردو او پښتو سینمایي فلمونو جوړونکي او ستوري د هغه هیواد حکومت غواړي چې د هندي فلمونو پر نمایش بندیز ولګوي دا لاغه ورسته ده چې په هند کې ویډلې هغه تل کارکونکو پاکستاني او اداکارانو او هنرمندانو غوښتي چې پاکستان ته بیرته ولاړ شي سراج زهیر رپورټ راکوي
د پاکستان د پښتو او اردو فلمونو او ډرامو ډایرکټرانو او اداکارانو په وینا چې د هندستان یوې سخت دریځې ډلې د پاکستان هنرمندانو او اداکارانو ته په اته څلوېښت ګڼټو کې د هند نه د وتلو ویلي نو باید چې حکومت دې د هندستان په فلمونو او ډرامو باندې بندیز ولګوي د دې مقصد لپاره د فلم د ډایرکټرانو یو تنظیم په لاهور های کورټ کې یو درخواست هم جمع کړې چې پکې ویلي چې په کشمیر کې هندستان د ظلم بازار گرم کړي او په پاکستان کې د هندستان فلمونه خودل کیږي لمشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو او اردو فلمونو او ډرامو ډایرکټر او اداکار منتظم شاه اویل پکار دی چې حکومت زر تر زره د هندستان فلمونه بند کړي او که حکومت د دوی غوښتنه ونه منله نو راتلونکي کې به دوی ټول یو نوې کړنلارې اعلانوي
زه به دا وایم چې زموږ معاشره ضرور صفا کړي ده چې زموږ دود دستور زموږ ناشته ولاړه زموږ کلتوري خبرې زمونگا مذہب دا ټول مطلب ہے فرق لگی سر زمونگا پمل کے لگا دے کہ اس شک نشتہ دے بلا مبالغہ دا خبر کوئی شم پر میڈیا والے وساطت باندھے چیتے سر زمونگا نیوی کل کے لگا ولگیرٹی زیادتی کی لگیا دے بلاری کی گیا لکان جی نے کہ مطلب ایسا مختلف دغل طرف تر روان دی کہنا سے بل حد طرف تر روان دی چونکہ زمون تا دا شجون لگا دا ما خیال ہے چھے خنری زمون دا پارا خود دا دا منو کہ پدا دا بیس مانے دا انڈیا فلم بن چھنو
مشال ریڈیو چھ پدی اڑا پا پی خور کے دا پختو فلمونو دا خوانی پروڈیوسر ملک اسف اللہ نو پختل نو دہا غوی ناوا
دا دوارو ملکونو دا جنگو جدی دا ہم دا عوامو پا مفاد کی لیلی دا کچی دا پینس آل جنگ جوی دے دا غیم دیر خراب سراتو بیا بے کتر جنگ شوی دے دا غیم ترو سا پوری دیر دا غا سرات فنکاران خوزوی مچی بندول دکنی دی پکار دا دا دوارو ملکونو دا نزدیکی دو او دا جنگ دا ختمی دو یو دیر خ ذریعہ دا فنکار خوچی دے اگا خو کمزور عزیز بوٹے دے اگا خو نا پدی چیزونو کی پا سیاست کینے والے نا پا داگی کینے والے دا ایکشن پاکستانی فنکاران دی 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 دونا ٹیم دے چوبیس گھنٹوں کی دراشی اڑتالیس گھنٹوں کی دراشی ضروری خبر دی طرف نو ہم داسی ہو جگہ اور بھی خلق از خپل زانی دی دیشی خلاف ما
درسنیو پوینا پا ہندوستان کی دوڑی حملی رستو کئی وخوا دا دا غزی سخت دریز ڈلو پاکستانی فنکارانو تا دڑکی ورکڑی نو بل پلو دا پاکستان او ہندوستان دا حکومتونو ترمینزا ہم دا تاو تری خوال خبرونا مخیتا راغلی دی سیراد زہیر مشال ریڈی اسلام آباد
اوردن کو د سوابای د سوډیرو یو ځوان شاعر عمران سعید په داسې حال کې چې په پیښور پوهنتون کې د ماسترای زده کړې کوي د غریبۍ له کبله په مازیګر کې د خپل کور نه بهر د سړک پر غاړه د خلکو پیزار پالش کوي عمران وایي دای د پلار نیک روزګار د خبرې چې د ډیر ګرانې له کبله ژوند کول ورته وس لا هم ستونزمن شوی دی د محمد عمران رپورټ او ورپسې یو سندره
عمران وائی چی د تیرو شپاڑ سکالو راسی د پیخور په شاین ټاون کې د کرایې په کور کې ژوند کوي. خود روزگار د نشتوالی لکبل مجبور دی چې د کور ذمہاریو پوره کولو لپاره دغه کارو کې
ډیره زیاته ګرانه ده. خو چې په کوم مختلف ځایونو کې ویکنسی راغلی دي د ګورنمنټ نه مونږ ارده کې اپلای کړی ده. خو چې رجا سفارش نه نو هغه ته نه کیږي. مونږ پار دی کې اپلای کړی ده خو نه شي. تر اوسه پورې بغیر سفارش ویکنسی نشته.
د عمران سعید په وینا چې په دې کار کې گزاره ګرانه ده خو بل هنر یې نه دی زده او نه ورته په کومه اداره کې چا روزګار ورکړی. نو ځکه هم دا کار کوي. خو د کور خرچ د دې کار د لارې پوره کول ډیر ګران دي.
په دې حالاتو کې ډیره ګرانه ده چې پوره شي. ځکه دې سره چې ګرمي راشي کالجونه هاسټلونه بند شي بیا د موچیتوب په کار باندې ډېر غټ اثر پرېوځي. بیا د دسمبر کې دا کار سٹارټ کیږي او په مارچ کې دا بند شي. کله سکولونه چھٹیاں شي ہاسٹل بند شي اسٹوڈنٹان نه بیا د موچیتوب کار داسې نه وینو بیا ډېره زیاته. او یار په ګرمۍ کې خود ډېر ګرمي ډېره وینو کار د کنه.
د پښتونخوا حکومت لاړخه بې وسه شاعرانو او هنرمندانو ته د 1500 روپو وظیفه ورکول کیږي. خو عمران سعید وایي چې هغه ته د پښتونخوا حکومت د کلتور د څانګې چارواکو ویلیو چې دا یوازې هغه چاته ورکوي چې 15 کاله تجربه لري.
ما سره چې کوم صحافیان ملګري وو هغه تللي وو او په دې ډایر کلچر کوم ډپارټمنټ دی په دې کې مونږ دا خبره کړې وه چې یاره لیدر دا وظیفه مقرر کړې شي. خو هغه وی چې یاره 15 کالو پورې ایکسپیرینس مونږ غواړو. 15 کاله چا کار کړی یا 15 کاله چا شاعری کړی وي یا د فن په دنیا کې چا 15 کاله کار کړی وي هغه به دې لپاره جوګه ګڼل شي.
عمران سعید د شپږو کالو راځي په پښتو ژبه شاعري هم کوي. خو وایي چې د زده کړو او د کور د ذمہواریو له کبله اوس ورته ډیر کم وخت ملاویږي. خو بیا هم نظم او غزل دواړه خوندور لیکي.
فمای غلا ستا د اوربل او کا الپت دالو بده بل او کا او اوس ورته اوخ کې په پلو وجه کا زما کی سدي ورته سل او کا او یو د سوز ډک مستا کو سکی یو ټپا د زړه د تل او کا او هغه پروند دې سوي هیر دې شو نن دې خبره اس بدل او کا پرون دسوی هیر دشو جوړ نن دې خبره سه بدل او کا او یو شو د مینې دو پاگل لیونی پاگل عمران ځان له پاگل او کا.
عمران د پښتونخوا حکومت او نورو غیر سرکاري ادارو نه دا غوښتنه هم وکړه چې که ورته سم روزګار ورکړي شي نو د کور د ذمہواریو سره سره به هغه خپل سبق هم په اسانۍ سره سرته ورسوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د خبرونې د پای په دې شیبو کې د حشمت سحر او مینا ګل په خبرګو وازونو د سندره تاسو ته ورو
چتر سبب میں جڑا پتا پسے کا ضمانت سیارا بھائی
دے مرشم یا مزے تا جن دغم اب دے مرشم یا مزے تا رایا دے حغشبے تا زمانت رکھایا را
زمان خفکے